السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویزه صادق رښتنه يم د ازادي رادیو مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي خو ځینې ریپورټونه هم لرو په ریپورټونو کې به واورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په یوه څېړنه کې ویل سوي چې په تېرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبل اړولې ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي دغه کمیسیون پرون وویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي د هلمند د ولي وین عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سویلې ده مبالغه سوي ده د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دې ولایت کې لږ فعالیت لري وسله والو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي د ننګرهار چارواکي وایي په چین نواز کې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونه د داعش ډلې ته مرګ ژوبل اړولې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه حملې پرون ناوخته او تیره شپه سوي دي د ویل په هغه برید کې چې پرون د چین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکې لخوا سوي په نتیجه کې د داعش ډلې لس تنه وسله وال وژل سوي
لاس مخالفین ته وژل شوی دی د دې بل اړخ نه ده چې په دغه وژل شو کې کوم کار دی هغه راپورونه چې خبر شوی دی چې په دې کې کې د داعش مشه وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلب ډول موږ سره په دې اړه معلومات نه شول شوی مو نه خبر نه تایید وو
په دې راپورونو کې ویل سوي و چې په دغه برید کې د داعش ډلې یو وتلې مشر حفیظ سعید هم وژل سوی خو د ننګرهار چارواکي دا مسله ردوي یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ زوی اجنبي او د داعش ډلې یو سیمه ییز قومندان شمس هم ټپیان سوي دي بل خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې تیر شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواو هوایي بریدونه سوي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا معلوم نه دی په سیمه کې باوري سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ریش پی بریډ د داعش ډلې 15 وسلوال وژل دي د امریکا حکومت بنن څلور جنگي ای نه وشت دوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دغه پرمختللې الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک لپیاوړتیا سره مرسته کوي
دا چرخی الوتکې نه بلکې څلور ای نه وشت دوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته راورسیږي
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي څرخیل وته کوم راسته کړې و هندستان او پاکستان هغه خبري و ځندولې چې په پام کې ونند د وړو هیوادونو ترمنز وسی دا خبرې په داسې حال کې ځندول کیږي چې دوی اونې مخ کې د هند پر یو هوایي اډه وسلول بریډ وسو د هندستان په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر پوځي اډه بریډ د هغې ممنوع سختري زیدل له خاصو چې په پاکستان کې ډیره ده اسلام آباد د نیوی دلی د رضایت لپاره د چهارشنبه په ورځ د جایش محمد ډلې د غنو سختري زو وسلولو د نیولو خبر ورکړ او ویلې و د وړو هیوادونو د استازو ترمنز به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت وایان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسی خو نه موړي کومه نیټه مشخص نه کړه داسې اندېښنې هم څه چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوه اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي په هغه برید کې و هندي عسکر وژل سوي و د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري جان کیری او سرګی لاواروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاواروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری او سرګی لاواروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ګډون ټول خو او هلته په روان بحران کې د ملکانو پر ضد بیرحمانه او نامعقول چلان کړی دی بانکیمون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریې په مزایا ښار کې د قحطۍ ځپلو انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولی دی.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانینه منه کوي لاس لري. د سیمې او نورو نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لار هواره کړي.
Humanitarian access throughout Syria.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړ چې په جګړه کې معاصر خلک يرغمل سوي چې له دوډي او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا شهر د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په معاصر کې دی. د شهر او ځین نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړی جوپه د تیرې دوشنبه پر ورځ ورسېده. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو د نیو قومندان په توګه ونومول سي. دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې دغه تصمیم اعلان کړ. جنرال فوتل د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو قومندان دی او د جنرال لیود اوستن پر ځای به ټاکل کیږي. اوستن چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسؤل وو. دغه قومندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادش پر ضد د پوځي عملیاتو څارنه کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجله درته خبره سي، مخکې څو راپورونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره په هغه تحرک به محتاطانه خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد شوی. ښاغلي غنی پرون په ار کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنې کې دا خبري وکړه. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان له ټولو نه پوی د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې دي اسلامي نظام او اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. دنان زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اساني باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه پر ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په اړه هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان وګړي بشپړتیا، دغه مسایل دي چې هغه د افغانستان سره خطونه دي، سری لیکي دي چې دغه نه تیرېدای نشي. او زما په اړه هغه د مسایل چې خپل د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
یوې غربي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتي خطر باید له پامه ونه غورځول سي. ورځپاڼې د هند په پټانکوټ کې د هندي سربازانو یو عکس هم خپور کړی چې د سخت دریځو وسلوالو وروستی برید پکې چې 11 کسان ووژل شول. سلطان محمد سربار دغه مطلب خلاصه وړاندې کوي او تر راپور وروسته د ازادي راډیو مجله خپریږي.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنی دولت چې ځان یې اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ او بیا ایران او ورپسې ګاونډي افغانستان. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتي خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼه یې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتي خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدیځوال د دې لپاره چې خپل سربازان یې په افغانستان کې رواني کورنۍ جګړې کې جنګېدلي دي او مړه شوي دي د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدیځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنګله دېش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو بهرنیو شیعهګانو هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې وروستیو کې له مالدیف څخه لسګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریه ته تللي دي. او یاد شي پاکستانی وسلوال افراطي ډلې د نن په هواد کې خپل مخالفین وژني او په گاونډي هواد هند کې هم پر لپسې خونړي بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1940 کال کې پاکستان له هند بیل کړ هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو او د داسې یو حکومت پیشبینی کړی و چې په هغه کې مسیحیان هندوان او نور په آزاد توګه خپل عبادت کولای سي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل سو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلیږي. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو په خپل دغه نوم او تعریف سره یې د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي ښوونځیو او درسي کتابونو کې هم بدرد ویل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد ابی بولا رفی د خپل نوې چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
ژبه یم خوشبختانه تر ډیره حده شاعرانه او ادبی ژبه ده.
ښاغلی صدیق مخترم له خپلې نوې طرحې خبروي.
دا یو بیل سړک لري نه څوک وایي نه څوک کېږي که دی په موټر کې سوروي چې ستودګوته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
نو
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اووه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موینی پوهنیار سیدی مژگان مصطفوی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهرې رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو روانو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفیع د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ سوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسې
خیر اوسې. تاسې ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکی هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي؟ یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلي مې دي. بلاخره په 2 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 2 کسه پکې راغلي دي.
په دې کې یو تصادف ته نه اوسته،
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومند، استاد محمد گل نوری او داسه، او زما دوستان هم پکی دی چې آقا ما ورسر زیاده راشه درشه درلوده پا کابل که بیا چه پیخور که وم اغال تا دیوش میر کسانو سر مثلا پدی که عبدالاحد وحید زما یو دوستی دی غزنی و آقا پکی دی، خیبر اپریدای دی خیبر و آقا پکی دی، عبدالکافی عدیب دی پیخور دی شاوخوا و آقا پکی دی، هم داسی نور پکی دی.
استاد دی که با ممکن داسی کسانم یه چه یا اثار نی چاپ سوی او یا دوگو پیسا که هیچ معلومات نی؟
تقریبا داسی کسان هم پکیشته دی، او مهم تکه پکی دادی چه پدی که دی لاری پختونخوا یعنی دی خیبر پختونخوا ټول مضافات د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي، او د سوایلی پښتونخوا د کوټې هم پکې دي. یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده، هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري، او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او دی دوی یاد میکره.
دی کتاب که استاد دوی معرفی سوی دی که صرف ستاسو یو خاطره ده چه لکلی مده ده دوی پیسه؟
ما نه گفتل چه تذکره پریولی کم، زکه تذکره هر وقت لکل که دیشی هر چو که لکلیشی، مونتا په دومره ملي کلی چې په پلاني وخت کې کېدلې په پلاني وخت وفات شوې. نور مې د دوی د ژوند خاطرې دي، دوی د ژوند کارونه دي، دوی ادبي هڅې له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انځور، یعنی تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري، خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي او په تذکره کې یوازې سنی راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی، او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي، نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد، د شاعرانو هم عجیب ژوند دی، په دې کې به ډېر جالبه کسان مې چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو م یوه برخه راته ولولئ، او بله کومه چې ستاسو خوښه یي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه دغو ځای به ولولو. د دې عنوان د حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه ابدی سفر. ژوند په بها بیا راستنیدی نشي، زړونه ورکیدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپیره او ځیګه رغونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تختې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت زړي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو او گزار شو، او له دې سره یې له ښوونځي نه زړه تور شو، خو له زده کړې نه مور نه شو، د خپله زده کړه او مطالعه جاري وساتل، د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل. د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو. د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر او غزل ګلونه، خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو همداسې یې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تاند بوټي په توګه ګوري څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی وو څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سمبال کړی و. درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و، معیاري کړی و. درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و. دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی او ځلولی و، او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا را ژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوې سا پوکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم را پیل کړ. پښتو غزل یې پښتون کړ. پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل، خپلې وینې یې پرې وچې کړې، هغه یې ځوان کړ، ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم.
ډېره مننه استاده، دا لیکنه خو څو مخه ده، له دې نه وروسته بیا په کومو مسایلو غږېدلې یاستې؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسو لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده، او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و. سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې، زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و، د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم، د باران ننداره مې کوله، د ګلونو ننداره مې کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله، په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
صدیق مختاری چې په نویو طرحو او اختراعاتو مشهور دی، په دې وروستو کې د نوي بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډېر څه اورېدلي دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراع چې کارونه په اوس او اتوس او اخبارو کې نشر شوي دي.
دا به ټول څومره یې؟
دا به 340 چې بس یې کړي دي. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید 300 ته ور ورسېږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی. یو صاحب
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره،
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعي په 340 باندې داسې هغه کېږي.
مختاری صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ دا یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې، ستاسو جنراتورونه او فرزند بیل مو یاد کو، بیل او ځینې
بیل خو
او دانونه او دا مو ولیدل ستاسو په
ډېر مهربانه صاحب تاسو بزرګ
نوي کارونه مو په دې وروستو کلونو کې څه دي؟ یعنی لاغه وروسته
نوي کارونه صاحب دې زمان سره زمان موږ خلیاري ته برابروي چې ګورو دنیا، ګورو جهان، ګورو هغه باندې ګورو. وزغه موټر دې مو بدون دې ډریور نه ډېر خوشاله دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع
ده؟ دا مو نوي اختراع ده. دا یو بیل سرک لري، نه څوک وایي، نه څوک کیږي کو دای په موټر کې سوروي. اوله کې غوښتل چې دای ورچی هغه سړی ودرې یول ته ورته وی که خوردا پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري او بیا که موټر هغه سړی شور شي داسې په غو ځای باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه چوي دا یې غږ نه شي هغه غږ پې کو پس د پنځو دقو څلورو دقو نه باد نه غږ پې کو چې لطفاً پنځم نفر درېیمه چوکۍ لطفاً پیسې دې واچوه
دا مکمل جوړ ده اوس
خو جوړول خو ګوره داسې د دو اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکي کې زه تمام په دنیا ته ولاړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم د ما سره یا د عکسونه شته دي خو کاشکې تاسې تصویري خبره واچوئ
مختري صاحب دا بس ده
بس دی او صاحب بس ملي بس دی داسې کولی شي چې موږ طرف ته آمد وکړو په خپلو لیارو باندې نه سړی
د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو
دو فقط په پوت دا د چې اتیا سنتۍ دا د دو نور سړک په غاړه باندې پورته دی په پایو باندې چې په خط ریل باندې چې داسې دی په ځای باندې پارستوګو کې وداري پنځه دقیقې ته وقف کړو پس یو ځای نه چې څوک ورخیږي څوک ځي که چوکۍ خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصیږي او څوک چې کوزیږي په هر ځای کې په مخ کې ټوکمه ده هغه ټوکمه ټینګه کړو پوګو دې کې صاحب دا موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو ته خره ستودګو کې دا په پنځو دقیقو کې پیسې ونه شي چې په خپل شوکې دې شغل کړی وي د شوکې دې بغل نه داسې لوسی روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خره ستودګو ته بوزي بیا یو غسړی مسول ته بوزي هغه خو خېږي چې والي چې ته پیسې نه دلودې ته داسې کړ ته ولې دا پیسې ورنکړي هغه بیا په مخصوص
کې دغه نوې احترام او چاته اېد کړی درته
ته اېد کړی خو نو داسې د غرد مکتوبونو مو کتلې په د مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د دوی ډېرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډېر اختلاف مخکې تایید شوي د ګولۍ د ټایراتو وه موټر فاکولټي انجینري تایید کړې وه هغو فاکولټي زه دومره تشویق کړم څلور څلوېښتم کال کې چې زه هلته واخستلم استخدام یې کړم دومره په بخششی دومره په شیان په دغو ځای باندې یوه تیاره وه مو په هلمند کې طرحه کړې وه صاحب چې هغه وخت بند کجکي جوړولو ځای جوړولو هغه هم د کارنو مو دپاره موقع راکړه سرای راکړو کورې راکړو ځای راکړو په هغه ځای کې زه هم ورسره دوه کاله یو نیم کال ما ډېر خدمتونه وکړل هلته
څنګه سوه هغه تیاره مو څنګه سوه
هغه تیاره صاحب داسې شکل یې درلودلو چې
جوړه سوه
جوړه خو تر سره پورې ونه شوله خو بعضې شیان د ده ډېر عمل ته ورسېدل په هغه ځای باندې نو بیا هغه خبرې پاتې شوله د هغو نه راغللو چې په اوبو کې ولاړی شي کښتۍ په هوا کې ولاړی شي هلیکوپتر په همدکه ولاړی شي موټر داسې بیخي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپتر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختری صاحب ستاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو له مخه هم سوي دي هغه موږ داسې نسو ګڼلی چې فرضاً دا ستاسو کار ده یعنې تر تاسو مخکې هم په هغه باندې
ډېره په غواړم ما خو نه تقلید کړی نه مو د دې کړی زه په طور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بې تیلو بې برخه دا په ډېر جرات پیم د تاسې حضور ته چې نه شي کولی چې په ګرده دنیا کې د واټر پمپ د مو بې تیلو بې برخه وي چې څلور سوه درې سوه مترو با پورتا کو بیا دغه واټر پمپ وکړی شي چې شپه ورځ وته موت یو کو تایګریس په یوه میاشت کې دای مصرف لري او شل کیلو واټه پنځلس کیلو واټه برق تبلید کو
دغه واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو واري مخکې خبر راته کوي دغه څنګه سو بل اخره
خو بل اخره خو
څه کنه سو جوړ
د موږ زه د سید درته یم صاحب چې موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یی مخ په کوټه ریو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړی وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړی وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتر وسه په پات شو ولی به د مود محیط زیست خرابو ولی به د مو غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 100 روپۍ باندې یو من غنم نه خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیست به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه کدی نوري دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ هم خلکو ته ورخرج کړی وو بزا یو مثال ته چې ګوره د موږ په ډوډۍ چې خروف غوغ به غوغ کې ډوډۍ باندې شي و زیو خلک موږ یا ایران ته نیول یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را که غوښتم بل چې زمې دغه غوغ بیا کوم نو چې موږ دومره تبلیغ لرو
مختری صاحب تاسو یو طرح دا وګرمه یو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد سنتیجه
ډیر مې روانه شه په حمامو کې شپ شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب اول تسلور سو نه پر غسل پکو امبو چلور انرژي دي یو جریان دی وبوده په دو جریان دی وبونده دا واټر پمپونه د مو سل جری بمزکا یو واټر پمپ د مو وبکوي ول شپابرز دا د اوبر وونی دی رود روان دی دی ولر وونه دا د شپابرز په غو کې پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کلو او ته دیش کلو ته برخور کوي په دو بونده باټ مو
ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
اوس په بو باندې کباب خو په بو باندې ز په چالوړو پنځوس پاګو سونیو کې اوس ورک شو شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبچ ک نیمه را کوم ته ز په څو سونیو کې اته سو پنځه سو درجه حرارت وخلم کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سیب داسې ان مې انرژي مې داسې په چې یو بشرا کوم ډوډۍ په پخام چای په شوم ها ته کوټې په ګرموم کوټه مار دی به وی کوټې نه بلې تای نه کوس کوم دا خبره کوم صاحب په دوه باندې برق چولې دی هغه خو دی د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیر سوداګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شین لري عبادت د استفاده کړی موږ د ریام مملکت د دنیا چې موږ دومره بوت لرو موږ د ریام مملکت د دنیا چې موږ دومره مار لرو چې د هر څړي په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچارهم ساده
مختار صاحب په دغه سلو اختراع وکي کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده جنه کهی؟
خو خدمت دن مرد انرژی ندیر خلق استفاده کلیده دی بود دن انرژی ندیر مدیر استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کردی و دقا واتر پام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاتی دی چې په ما باندې ډېر تهدیدونه دي هغو دا نشم ویلی چې وزه څه وویم هغه د وي په خپل ځای باندې مګم دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمي تایید کړی چې دیګانې د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوې چې عملي سي څه کول په کار دی ستاسو غوښتنه څه ده کیدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدا غا خلق دي چارواکي دي موږ ویل دي کروشي دي خارج نه راوړيسته چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی ولستروبلي خدا غا د تو تجارت چې موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل دي کروشي موږ خوشاله ولی مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نشوله د خپل ماشين نه مې جوړ کړی بل مې کړی بل مې کړی ولی موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خدا خپل نو نه په کور باندې وچو
په دې لته سوداګرم توجه کی چارواکو هم تاسو هغه غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ مې رشید ته وښو او هغه ورته شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پاچه خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کینه و چې یو څه زده کړي ولی زوی د زده کړې نه وو استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی هسې وخت ضایع کوو پاچه د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان را وبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندي هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی د شهزاده د سفر تیار یعنی شروع شوی خی جامع زین کرای آس او لپیسو دکا کسوره وار کرل شول او د پسرلی پی وخ کلی سهار شهزاده پا آس بخواره ولا د نرهی دلی دو پنیت لکوره ووت د بیخی دیر وطنونه ولیدل او چه لحر وطنه بطیری ده یو شای ورنز دکاوه داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نویسته کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅوونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه و یې خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅوونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راوویست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و، او له یوه لوی ځنګله تېرېده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نامجن او ونې یې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تېرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس سره وویست. د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکې ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکې دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکې، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښود. یوه بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه و چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډېر څه زده کړي وو، او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وښکړي. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلې ښکلې شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزاده سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و، ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه، ویده شو. شهزاده بندي شهزاده ته وویل، زما دې خزدکې په دیوال کې سوری ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزاده وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته وویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مرغه، لارېستونکي خزدکي او ښکلې شهزادۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبري او د سفرونو کیسې واورېدې، ویل نور به هیڅوک زموږ شاهزاده کم عقل او ساده و نه بولی. زموږ شاهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د اوښیارانو اوښیار دی، او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شاهزاده یې په ژغورونکي او اوښیار شاهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول، او شاهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدی صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده، دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حیثه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري، او ځوانان څنګه کولای سي چې دا موضوعګانې نوي کړي؟ د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. دغسې کیسې
ما سب مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو پر وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا پنځه شپږ زره کاله خو به همدغه کیسه وي. یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستي، لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي. دغسې قتل، فرزن، غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزن په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې اعتماد اورېدلي دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. ګورې، زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج د کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه مختلفو باډو ځینې په انګار کې شخه، ځینې په زرورقو کې، اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا پور کې واچول په انګار کې. ګورې، یو کچالو دي، اته ما اورېدلي دوی په نورو دنیا کې شپېته اویا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پختن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یو عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپل نوي موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې ایښی و، او یو له یو خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یو ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویلي شپږ. بل ته یې ویلي چې دا څو دي، هغه ورته ویلي نهه. جواب نه و ملامت، انګلیسي نه و شپږ، که سرچپاس هلته نه راځي، هلته بلې زاویې کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سمه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه، ډېر اسانه هم نه ده. یې موضوع په اړه باندې بله خبره ده، لکه څنګه ستاسو مخکې ویل چې تکراري موضوعات خلک ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات مغه تقریبا شکل او بڼه یې ډیر سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اواز لوستی، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولېږله، خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی و، په بدو کې ورکړی و. نو ما ورته وویل، په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې سوي دي، او تاسې هم ورباندې لیکلې ده، خو دا نه شي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دا د ما خپل د سترګو لیدلای ال ده. ما هم خاص سعید
ډېر خلکو شاید مدد بدو کې دي، انجلۍ دي ورکړي، هغه اړخ راخیسته چې په دې باندې ظلم کیږي. خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوای چې په بدو کې د نجونو د انجلۍ دي ورکړي، هغه رواني اړخ فوکس کې خپل کیسه کې، د خپل رواني اړخ، د هغې زوریده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې هم دغه رواني اړخ انځور کړه، دا یوه کیسه ده. دا شاید یوه نمینه زاویه ای زره موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی وم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یو سپی یو سړی وخور وای دا موضوع نه ده د دې لپاره چې موضوع وسې په اول سر کې یو څه پیلی کړي وروسته کار څه پیلی کړو خوندبر موضوع نه ده په دې باندې خبر ما جوړوي خو که واورې چې یو سړی یو سپی وخور دا نوې موضوع ده ان هدف مې دغه ده چې په لیکوالې کې هم دغسې هغه موضوع چې کشش ولري هغه موضوع چې نه وي یا اقلا زاویه یې نه وي په هغه باندې یو څه ولیکو کیدای شي چې شک څه ترې راسي دا شت ناول ترې راسي د موضوع پیدا کېدو کې ځینې لارې چارې شته مثلا هغه انګریز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک و هغه به موضوع څنګه پیدا کوله وایي قلم کاغذ به یې راواخیست همدغس بې فکره لیکل به یې مثلا هوا میز چوکۍ ونه ګل مرغۍ ظلم غلا وحشت هغه ځینې مختلف تر دې ورځې به یې تر 500 کلمات به یې همداسې لیکل پرته له دې چې فکر وکړي وروسته به یې په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پرې ورباندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نه ویني خامخا به د دې کیسه ده وایي خامخا به یې په همدغه 500 کلمو کې دوه یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نه وي وو یا به د پخوا څه نه وو پرې لیکلي په دې اړه باندې نو دا یو ښه مثال ده بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د دې ورځې د باندې وزیر څوک پټی کار کوي څوک دفتر کار کوي څوک مکتب یا پانتون ته ځي خامخا به ځینې پیښې ویني هر هغه پیښه چې د لیکوال په رویاتو باندې په احساساتو باندې تاثیر وکړي باور وکړه هغه کیسه ورکولای شي کورس ګوزه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته وایم د مشکور خوشحال خان کې وو زه به د ابي لیسې ته تلم هر ورځ په بس کې تلم یعنی نه هم سم بلسم ویولسم دولسم څلور کانه زه ابي ته تلم سار مطلب غرمه بره تلم خو دا که په ورځو حساب شاید نه پوهم چې څلور کاله څو ورځې کیږي 315 شپې ورځې یو کال خو د هغه وخت دا شاید تر اوسه نه لسنه لسنه کوله مخکې کې سي د دغه ټول دومره ورځو نه یما یوازې دوه درې خاطرې را پیاد دي یو خاطره دا سی وڅې د ملي باس مخته ما شدي معمولا کیناسته یو دم چیغې سمې چې ورته مو کتل یو شزه و دغه د خوښه استری وین روانې وي ورسته کې سپوزو کوم کې صبرو دې هغه ډیټا یا ګوشوره غو د سترو زرو و نو بل رقم نه سوی ورنه لقواج نه خلاصه ولای لاس ورچولای هم دغه سی دغه ډیټا یې کش کړی ونه یا خامخا غواج تیر سوی دغه کې سم پیات یا فرض نه ورس دغه سی و چې په مغه بس کې ناسوم نو موټر په وسطګه کې ودرید یا ماشوم وښس د بس ته وروخیزي خو نگران اته منه کړ ځکه چې ماشوم کرایه بینه درو د کرایه نه ورکوله دکتر زدا بس حرکت کوم دا شی ورته وری کتل یعنی هغه معصومیت هغه لوش کو ډاک سترګې سم دغه مشمول دي لکلن ورسه مو سم په ذهن کې ته مثلا زکه ورکړل چې موږ کتیرو یادو تستانه سو یا اوس چې څه وینو خامخا به دغه سم څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په ژړولې یا یا خفه کړی یو یا خوشاله کړی یو یا دغه سم څه وڅې د پاند یو څه ور باندې ول او په کې ول فوق باندې خامخا کسی راځي کزه فرزند کی صبر کیسه لیکم دماغه مېرمنې چې په بس کې ما ولته په نوې ځواني وخت یو دغه لغوه زمینی ته سیدې دا کی صبر اخله دا څه چې ما خپل لیدلې دا تر دې ډیر شته زه خیالي دغه څه چې د صبر په اړه باندې انزور کما یعنی موضوع څنګه پیدا کول اوس یو خپل مشاهدات خپل لیدنې دي دا یو خبره بلکې کله ور لنور او کسانو نه ډیر شایسته موضوع ته ورو کغه سره یاداش کو د اینده لپاره دا طبي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کو په مغه سات یا په مغه ورځ په مغه ورځو کې څنوس ور باندې لیکلای خو ورسته کومش هر موضوع ارته سی وینو هغه مشت جالب وي کغه یاد شو کدا سی ورسته ایرا وخت هغه مشت موضوع را کې د کیسې لپاره موضوع را کې
هم به غوګونه فعال ساتو هم به سترګې غړو دا دوه خو دی او هغه د
تجربه هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به چل کاو بیا به لاغنه یو کیسه موضوع بوده ولا درې خدا
او درې درس بل خبر ده چې هر هغه چې وینو هغه باید ولیکو
یعنی یادښتونه باید واخلو
بل دا خبر چې مطالعه هم کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرزن یو مقاله ولای هیڅ کیسه نه ده یا یو خبر ولای کور یو خبر ولای چې پلان زده کی 14 نو وسو یا بمبارد وسو هلته یو کورونای بسته تباس یواز یو ماشوم پات دا خبر خو دغه یو ماشوم چې پات ده د مور پلار درلود دی خواندي ورلود دی یو کورونای درلود یم دغه یو ماشوم د ځوان دی وار خان زور کده خپل یو کیسه ده ګور ته څوار خونه دی دای به سرپنان لري دای بل لوجه سر مخامخی دای بل تند سر مخامخی د دای به مور یا د پلار به یا د ورونه به یا د ار ارخه یعنی په یواز د ته په لوجه باندې ته یو کیسه لیکلای شي دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یو کیسه لیکلای شي
احمدی صاحب په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو م هي خبره راته وکړه یو بل مشکل څه ده د لنډ کیسې هغه ته چې ځینې موضوعات ډیر وسیع ډیر پراخي کای ټول اخلي دا به ډیر مشکل ده اوس فرضاً کوم وایو چې د کابل د ښار ستونزې کمی خونه دي نو کابل د ښار ستونزې یا وایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې کدام کمی نه دي کدا په دغه رقم سره راخلو دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع
عموما سب تاسو د افغانستان ستونزې یاد کړې دا واقعا غټه موضوع ده کتابونه څه چې دریابونه ور باندې لیکل کی کدا فرض یوازې دا راوخل چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې د مکتبونو ستونزې دا یو دنیا ده معلم معلمان لرو کتابونه نه لرو فرضاً د دې زدکړې وسایل نه لرو میز نه ست څوکۍ نه ست ای به خو ډېر ډېر برخو لا ستونزې لرو مشته امنیتي مشکلات ست انجینو مکتب نه سل خبرې دي دا د یو اکسل څه چې تر دینه ولونو تر موضوعات ولا دوړ څونه ولنا په دې ور باندې لیکل کېدای شي که فرضاً د یو سنف مشکلات راوخلو دا هم شاید مشته بیا مګه کتاب راځي معلم تر شاید معلم درس ورنه کیږي دا څه یو مشکل خو لاندې څخه به سره اخلي مې په نظر باندې موضوع باید مره وړه کوتي مثال په ولاندې څخه دې یوازې په دې باندې د لاندې سره و سره خوتي یو ماشوم ده په اول سم کده یا په درجه باید یا پښتو ژبه باید خود ته په خپل مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کیږي یوازې د ماشوم هم دغه ستونزه راوخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي یو د ایس نور باندې پوهیږي نور ما کتابو ته ځه چې په کتابونو معیاري دي کنه دي معیاري ما مګه معلم ته ځه چې یا معلم سویای څومره ده مدې ته ځې په مګه مکسن کډکۍ لري نه لري سړا واره جي ګرمه واره جي نور خپل ته مزه یوازې پلانډه کې ساکین هم دا یو مشکل راوخت ما د هفته غوښته موضوع چا اوس ما وړای هغه مر شرازي یو موضوع سل اړخونه لري په یو اړخ باندې لانډه کې سوال وکړه کله بیا نه ول لیکه مګه سل اړخونه فکر راوخت دغه دې ما د هفته دا خبره سوزله کړې ده چې یو موضوع د ټوکی غوندې ده کنه وی کاول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوکه معمولا نه درسته کدا ټوکه دوم دریم څلورم زل ورته وای دوم زل به خندال شي کمای دریم زل شاید څو کوته ونه خاند نو که تکراری موضوعات راخنو ټوکه غونډې ډېر خوان به ونه لري او کله یو موضوع پیدا کو خوان به ولري خلک خو ته خوان ورکي څو ورنځه کی
ډېر مننه احمدی صاحب یو خلاصه ایم راته وای ځوانانه کده چې یاداشت کی یو شی چې زغورانه چې دوی باید په پام کې وساتي هغه د دې چې د موضوع دې ډیر نه پراخي ډیر دې نه وسی کوي یعنی ډیر وسی او پراخه موضوع دې نه راخلي ځکه د غیر ټولول په لنډه کیسه کې ډیر مشکل ده اکثره وخت ما لیدلې دي په دې پستونځو باندې د ځوانان کیسې ولي کې بیا نو ورته ولګي صاحب ا موجود مر واخلي ستونزې د کلی د خپل سیمه اته په خاطر ری سوي دي هغه مر واخلي دراتلون کې مې یو بندوبست کړی او دا خنه ده زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی په شوري او لا شوري ډول باندې هغه سړی ځلولای شي یعنی که فکر ور باندې وکړي په هغه ډیر وړه موضوع کې چې دونی باری کوي ته بیا ورسته پام سي چې اصلا فکر نه کوي چې د دې مالک
او کپلان د توګه خپل خبرې د چاند یا روان غاڼو دوه درې ټکی دي یو داسې کوشش ته وکړ چې نوې موضوع پیدا کړي دنیا ډېره پراخه ده ډېره لویه ده ځینې داسې موضوعات هم شته چې تر اوسه شاید څه نه وي ورباندې لیکل شوي خو دوه خبره که نوې څه نه وي که نوې څه نه وي څه پیدا کولای په هغه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي چې یو داسې نوی دید یو داسې نوې زاویه پکې پیدا کړي چې خپله نه وي بله خبره درېمه خبره یو موضوع د پیدا کولو لپاره ښه دا ده چې خوراس کې چې اره غت سبینو یای اور او هغه په کیسه لیک په احساسات کې انسان تغییر راولي خوشحالي او خفقان ورسره د وربخشي یای پرویات کې تغییر راولي هغه باندې واقع زکې هغه په لیکدو ارزي هغه د ځان سره یاداش بل خبره ده چې د نورو د پښتنو کې دا څه څو موضوعات چې پلان کوګه باندې موش نو نوې موضوع پیدا کولای شو
ډیر مننه کورما
تاسو ته مننه
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.